افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی ازادي رادیو ته غوږ یست. د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیر وخت د موسیقي پروګرام ته ځانګړی شوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونې کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مشره په ځینو جنایتونو د تورونو افغانانو د محاکمې په باب وایي چې دغه افغانان ډیری په اروپا او نورو هیوادونو کې ژوند کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنیدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ.
دغه صاحب بهرنیو ډیپلوماټانو ته شرغلاس ووایا، هغوی ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغوی امنیت ته به خاصه پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې په تیر یو کال کې ورته شوی و. دغه راز به نوی افغان حکومت د بهرنیو استازولیو، بهرنیو کارکوونکو او بهرنیو ډیپلوماټانو امنیت د ځان مسؤلیت بولي.
هند چې د تیر کال د اګست له 15مې وروسته یې د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو، تیره میاشت خپل ځینې ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره یې له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې. په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیرا کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په اصل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تب د اصل کې د چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړ سوی و. په داسې حال کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل گروسی دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتی ډول او شاید د سپتمبر تر درېمې پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیر شپه بنگلاديش ته په 2 وکټو او 4 توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی و. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالي به څرګند کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړې، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان د باولینګ دروزون کې عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتبا دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزارا وکړي. بیا هم د خبرونی ته شرغلست ورزو د خبرونی دراپورونو برخه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخه مشروي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشت دي. د دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. تفصیل اسمت سروانه.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګ مشر پاتریشیا گاسمن وای ګنشبیر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی گاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلي
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسبولو د تحقیقاتو ساحه تنګه کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس تر راپور لمخې څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډول چې په خپله یې وکړي، خو د ده په وینا طالبانو په لټنو ته دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکینی حکومت د 2020 د مارچ په میاشت کې د جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپله غواړي چې څېړنې وکوي. د حاق څارنوالانو د تېر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه یې غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشا ګاسمن وایي چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لوري د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راز معلومات او اسناد نه دي وړاندې کړي.
ومردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر ویلي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وي اوس په لویدیځ او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. تر دې مخکې هم له کلونو راهیسې په جنګي جنایتونو د تورنو کسانو د محاکمې خبرې سوي دي. په دې اړه مې د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، ولې بیلابیل لوري نه دي توانېدلي هغه افغانان محاکمه کړي چې په لویدیځ او د سیمې په هیوادونو کې میشتي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې لسیزو کې په ځانګړي توګه دوه لسیزې وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه ترسره کړل چې په هغه کې جینوساید یا قتل عام، همدارنګه بېلابېلو قشرونو په ډلهییز ډول د هغو وژل، د هغو رټل، د هغو ټارچر یا پر هغو تشدد کول. داسې بېخي ډېرې قضایې وسته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې په غرب کې، همدارنګه په سیمه کې په خورا اسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیرو دوه لسیزو کې د دې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامی امتیاز دی درلودې د دې فزای شګه تر لاسه کې دی باید هغه مهال محاکمه سی وای چې نه دي سی. نو په تیرو دوه لسیزو کې هم د هر ډول امتیاز څخه برخمنو، که سیاسي او اقتصادي او نظامی او تر ډیپلوماټیک مسؤلیتونه یې درلوده، او نن هم د نړۍ په بېلابېل سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
لکلونو رئیسی په نړیواله جزایی محکمه کې د هو افغانانو د محاکمې خبرې کړي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنگي جنایتونو تورن دي. په دې برخه کې ولی خاص پرمختګ ونوسو؟
لبه د مرغه یو نړیواله محکمه هم هغه آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ او یا هم نړیواله جزایی محکمه ده، او که آی سی جی انټرنیشنل کوډ اف جسټس او یا هم نړیواله عدلی محکمه ده، دا یو هم نافذه قوه نه لري چې ټولو مهمه برخه هم دغه ده. کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو دغه پریکړې هم نه پلی کیږي. د دغه محاکمو په ځانګړي توګه د آی سی سی چې د آی سی سی او د آی سی جی توپیر دا دی، آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ یا نړیواله جزایی محکمې ته فرد هم کولی شي چې آر سي، اما آی سی جی ته یا انټرنیشنل کوډ آف جسټس یا نړیواله عدلي محکمه ایغه ته یوازې دولتونه کولی شي چې آر سي. نو د آی سی جی تر ډېره بریده پورې هغه قضیې تعقیب کیږي، ځکه چې دولت هلته عارضي، دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري، هغه خپل پرستیج لري، هغه سفیران لري، او هغه کولی شي بېلابېل سټیجو څخه پر بل دولت چارې سوي دي خپل قضیه مخته بوځي. په آی سی سی کې مسله تر ټولو دا ده یا نړیواله جزایی محکمه کې چې هلته فرد هغه بیا د افغانستان په څېر د یو غریب هیواد فرد چې کله آر سي کیږي، یو خو محکمه خپله نافذه قوه نه لري، بل هغه فرد چې څومره وکولی شي څومره هم دی خپل قضیه تعقیب کی، یک پر چا چې هر څه وایي، یک پر چا چې د جنایت په اړه اسناد وړاندې کړي دي محکمې ته، نو د هغه تاثیر خورا ډیر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپل قضیه تعقیب. بل مسله تر ټولو دا ده چې دا محاکم د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې بیا د بیلابیلو هیوادونو تاثیر لاندې دي. د آی سی سی کم دیوان چې د سیکرټریات آل د پروسیکیوټر یا څارنوالان چې بیا تر قاضیانو پورې دا نه یوازې د بیلابیلو هیوادونو هویتونه دي، بیلابیلو هیوادونو ته تاثیر لاندې هم دي. نو دغه ټول مسایل د دې باعث وي دي په ځانګړي توګه د نافذه قوې نشټوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیه تعقیب دغه تاثیر د دې باعث وي چې دا محاکم په ځانګړي توګه د افغانستان قضیه هلته بسندغه شي ګونګي او چپې پرتې دي.
اوس خو د ساینسي پرمختګ په مرسته ځینې چارې اسانه سوي دي. دغه نړیوالې محکمې د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولی سي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي؟
آی سی سی یا نړیواله جزایی محکمې ته یو څوک د دوه لارو قضیان ته لیږل یا ثبتولی شي، چې یو د دې مرکزي دفتر یا محکمه چې د اروپا په هیګ کې ده د پوسته خانې د لارې ثبتول، او بل هم برېښنالیک د لارې چې عموما دی په دوو ژبو کې انګریزي او اسپانوي کې قضیه مني. د تر څنګ ICC د بیلابیلو هیوادونو لپاره یا د یو هیواد یا د څو هیوادونو لپاره ځانګړي پروسیکیوټرز یا سرواران لري، یو ټیم لري، سیکرټریات او مشر لري قضیه همالته ځي، او دا قضیه بیا د دې د ارزونې او د شیرنه وروسته کدی فکر وکړي چې دا د روم د سټیټیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې پر رڼا کې راقض، یعنی هغه جرمونه هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي چې دا محکمه صلاحیت لري په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي. که چیرې قضیه د همغه جرمونو پر رڼا کې وي، د همغه مادو پر رڼا کې وي، نو بیا هغه محکمې ته مخ کې وړاندې کیږي سرولانو لخوا. دا هغه طریقه ده، لکن له بده مرغه عموما هلته قضیه همدغسې پرتی وي، په ځانګړې توګه دغسې هیوادونو لکه د افغانستان پرته هم د نورو ډېرو غریبو هیوادونو قضیه هم لا هم اوس هلته پرتی دي. ما خپله دوه میاشتې وړاندې دوه درې قضیې هلته ثبت کړي دي چې اوس هم پروسیکیوټرز یا سرولان په دې باندې کار کوي، چې محکمې ته یې وړاندې کړي هغه د تیر سقوط ته وړاندې چې څوک څومره جنایتونه سوي وو په افغانستان کې، سقوط پر مهال چا مسؤلیتونه څه وو، څه جنایتونه رامنځته، په ځانګړې توګه د سقوط وروسته په دا یو کال کې څومره جنایتونه سوي دي چې د روم د سټیټیوټ پر رڼا کې هغه ته موږ جنایت ویلی شو. لیکن تر ډېره بریده هغه مسؤلیتونه دا دي چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایي محکمه کې قضیه ثبت کړئ. لیکن له بده مرغه لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د نافذه قوې نشتوالی او یو څه بې پروايي د دې باعث شوی چې قضیه هلته پرتی وي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان زیانمن کړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې سیلابونو او زلزلو افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی. سیلابونو او زلزلو تر ټولو ډیر زیان جنوب ختیځو ولایتونو ته اړولی دی. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي وروستیو دوو طبیعي پیښو څه باندې 1.5 زر تنه مړه کړي او افغانستان ته د څه باندې 2 میلیارډ ډالرو مالی تاوان اړولی دی. د ملګرو ملتو پر اساس سیلونو څه باندې 1,00,000 افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي تر ټولو ډیر زیان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته اوښتی دی. د اوچا په وینا د سیلونو په سلو کې شپږ پنځو زیان په ختیځو ولایتونو کې پېښ شوی دی. د اوچا د راپور له مخې سیلونو 14,000 کورونه، 1,60 ښوونځي، 1 کلینیکونه، 1,50 د اوبو چلو مخزنونه، 4,500 هکتاره کرنیزه ځمکه او څه باندې 5,500 څاروي له منځه وړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په یو کانفرنس کې له نړیوالو د سیلزپلیو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت چې وایند حافظ احمد تکل په دې اړه آزادي راډیو ته وویل،
د بهرنیو چارو د وزیر مولوي امیر خان متقی په مشرۍ په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او ترسره شو. ویناوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیز همکاري ژمنه وکړه او وی ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو ترڅنګ پرمختیایي مرستې هم وشي او د صادراتو، وارداتو او سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لیرې شي تر څو افغانان پر خپلو پښو ودرېږي او خودکې پاسي.
لدی جلا پرون پنجشنبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یو راپور کې د زلزلې او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 تنه او د ټپیانو 5,842 تنه وشود. د راپور پر اساس سیلونو او زلزلو 18,000 کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ ایستلې او څه باندې 1,000,000 نوري زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي راډیو د ویب سایت لاري اوریدلای سي. ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د دې ترڅنګ په فیسبوک کې د ازادي راډیو پاڼه